السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی فایل د دې سات په خبرونو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمه وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومته له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملي چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل ترسره سي. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکي ثابت شي او یو ډېره ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګند یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوې چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالصدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یولس ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نښودو په شرط د شنبې په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو له مخې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو استازي راتلونکې اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیر اونۍ د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله له منځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني د اوربان د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیتد پرس خبري اجنس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډېر کسان وژل شوي. حماس چې تېره اونۍ یې ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی درنو او ګللی زکونکو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته اله من دې چې تاسو ټول درنه زکونکو بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو او ګللی زکونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی مور با تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کو. درنو زکونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واکنه مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واقعا یې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دی چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستې موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولوچی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1940 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1940 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1950 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت سقوط نه وکړي. د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې آثار په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومونده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغی سره مبارزه کوله او په دغه وخت هم کلتوري برخو کې فعال ونډه درلودل. بلاخره په 1903 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو